السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې بخنه غواړم د ماسپخین 3 بجې شو د 3 نه تر سلور بجو په دې غړی کې ز منورشا استاسو هرکلی کوم د دې غړی په اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو د سیمینه تازه حال درکو او په دویم نیمای کې دوا هفتوارې خبرونه د نړۍ رنگونه او ورپسې روخانه مستقبل اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار اسرار لمومن وړاندې کوي
د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان په پلازمینه کابل او ننګرهار کې په څلورو جلا جلا چاودنو کې لګ تر لګه ولس کسان وژل شوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن ورځ د انتخاباتو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ باندې یو جلسې کوي. د افغانستان د اجرایه رئیس یو ویان وایي که طالبان افغان حکومت سره خبرې پیل کړي نو د 23 ستمبر د ولسمشری په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. او زه خبرونو تفصیل د افغانستان په پلازمینه کابل او ننګرهار کې په څلورو جلا جلا چاودنو کې لګ تر لګ ولس کسان وژل شوي او ګڼ ژوبل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایاند وحید الله مایار مشال ډوته ویل چې نن سهار د کابل په دریو بریدونو کې لس کسان وژل شوي او یو څلوېښت ژوبل دي. د وای په وژل شوو کې 15 ښځې یو ماشوم دی. د کورونا چارو وزارت وایاند نصرت رحیمی مشال ډوته ویل لومړی سهار له زړو مکروریانو سره نږدې په ملي بس څلور لاره کې ځنمرګي برید وشو. د افغان حکومت د رسنیو مرکز سرپرست فیروز بشری وایي بریدګر د قانونو او پټرولیم وزارت بس په نښه کړ. رحیمی وایي تر لومړي برید لږ ساعت وروسته په هماغه سیمه کې بله چاودنه شوې او بیا پسې د کابل جلال آباد پر سړک د ډسپیچری په سیمه کې موټر بم حمله شوې. وسلوالو طالبانو په ډسپیچری کې د حملې ذمواري منلې خو ویلي دي چې په لومړیو دوو چاودنو کې لاس نه لري. هلته د ننګرهار په خوږیانو کې هم نن د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې پکې شپږ ښځې او یو ماشوم وژل شوي. د والي ویان د توله خوږیانې وایي په چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان ژوبل شوي هم دي. د زیاتوي د پیښې ښکار ټول د یوې کورنۍ غړي وو چې په ډارسن کې واده ته روان وو. د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن د انتخاباتو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ منځ یو جلسې کوي. د اپوزیشن ګوندونو د رهبرۍ کمیټې یو مخکښ غړي میتخر حسین او تر ماسخوتن مشال ډوته ویل د عوامي نشټل ګوند کمی وطن ګوند او جماعت الما اسلام وفی مشران په پیښور کې جلسې ته ورځي. د ده په وینا د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند پښتونخوا ملي پارټۍ نېشنل پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو مشران په لاهور کراچي او کوټه کې د جلسو مشري کوي. میاپتر حسین زیاتوي توره ورځ په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او بیا د تاریخي انصاف په مشرۍ د حکومت د ناسم اقتصادي پالیسیو ضد مانځي. په عین وخت کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس شکوان بیلي ګوند او پلویان یې نن د منن او احتساب او ورځې په توګه منځي او په بیلابیلو ښارونو کې غونډې کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تیر کال د جولای 15 انتخابات پاک بللی وو. حکومت وایي اقتصادي ستونزې ورته له تیرو واکمنانو څخه په میراث کې پاتې دي چې د هواري هڅې کوي. د بلوچستان په کل عبدالله کې د هر سال له وجې چمن ته نږدې د کوژک په غرونو کې له نن سهار راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ سړک بند دی چې له امله یې د زرګونو مسافرو تګ راتګ ولاړ دی. په چمن کې ځایي خبریالانو مشال ډوته ویل چې دغه کار بندیز د مظلوم ولسي کمیټې له لوري شوی او د چمن تجارو یې هم ملاتړ اعلان کړی. دوی غوښتنه کوي چې پولیس دې د چمن سیمې تاجر صادق اڅکزی او د هغه ورور سمدلاسه خوشي کړي. صادق ورور یې دوه اونۍ مخکې د بلوچستان د کسټم ډیپټي کلکټر عبدالقدوس شیخ د قتل په تور نیول شوی دی. د مشرډو خبریال وایي د لارې بندېدو له امله په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره خوراکي او د نورو شیانو وړونکي کنټینران اهم د پولې دوی خواته ولاړ دي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویاند مشال ډوته ویلي چې دوی له تاجرانو سره خبرو ته چمتو دي خو ناقانونه غوښتنې به یې هیڅکله ونه مني. په پاکستان کې یو عدالت د جماعت دعوا ډلې له مشر حفیظ سعید د پلټنو په مخه د هغه د حراست د مودې غځولو امر ورکړی. په نوموړي په 2008 کال کې د ممبئی حملو د پلانونو تور دی چې پکې 168 کسان وژل شوي وو. د پاکستان چارواکو د جولای په 18 د سید نیولو خبر ورکړ. هغه یې د ترګري د تمویل په تور تورن کړ. سید امریکا ته د وزیر اعظم عمران خان تر سفر 4 ورځې مخکې ونیول شو. واشنگټن له اوږدې مودې راهیسې پر اسلام آباد په هند او افغانستان کې جنګېدونکو وسله والو ډلو ته د پټنځای ورکولو تور پورې کړی چې پاکستان تر لټ کړی. د پنجاب په ګوجرانواله کې د ترګري ضد عدالت پرون پولیس چارواکو ته اجازه ورکړه چې د نورو 14 ورځو لپاره د حفیظ سعید تر مقدمې مخکې په حراست کې وساتي او پلټنې دې بشپړې کړي. د افغانستان د اجرایوي رئیس یو ویان وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي نو د 23 سپتمبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. د عبدالله عبدالله د دفتر یو ویان د فریدون خوزون پرون د افغانستان طلوع ټلویزیون ته دغه خبرې پر داسې وخت کړي چې د انتخاباتو کمپاین شروع کېدو ته 4 ورځې پاتې دي. فریدون وایي طالبانو ته دروازې خلاصې دي او چې کله غواړي له افغان حکومت سره خبرو ته کېناستی او په جمهوري او قومي بهیر کې برخه اخیستی شي. د ده خبرې یوه ورځ وروسته پر داسې وخت هم راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په 28 په واشنگټن کې د امریکا د سولې په مطالعاتو مرکز کې ویل چې هغه به له طالبانو سره ملاویږي او هڅه به کوي چې هغوی تشویق کړي په کابل کې له غرب ملاتړي حکومت سره خبرې پیل کړي. او شمالي کوریا نن سهار 2 توغندي سمندرګي ته ویشتلی دي. د جنوبي کوریا د ټولو ځواکونو مشر ویل چې 2 توغندي د شمالي کوریا له ختیځ ساحلي وړوکي خار اونسون توغول شوي چې 400 کیلومتره لرې ولاړل او بیا اوبو ته پرېوتل. دا په څه د پاسه 2 میاشتو کې سیمه له اټومي وسلو څخه د پاکولو په اړه د شمالي کوریا د مشر او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر موافقې وروسته لومړی ځل چې پیانګ یانګ توغندې ویشتلې. د جاپان د دفاع وزیر ویلي ټوکیو هیڅ توغندې نه دی لیدلې چې تر خاورې یا تر ځانګړي اقتصادي زونه یې رسېدلې وي. د اوتدي محل مشال خبرونه او اوس هم د موسم حالو کرن صاحب بای له احمد الله ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 168 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 168 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 50 پیسې او 200 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 178 روپۍ 10 پیسې او 178 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 55 پیسې او 43 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 42 روپۍ 60 پیسې او 42 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 212 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتونو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران او تیزو هواګانو چلېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 140 او کم نه کم 130، په بنو کې به زیات نه زیات 340 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 130 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبای او موسم حال واورېده. که په روانه غړې کې را سره پاتې شئ نو په دې موضوعاتو نور تفصیل اوریدئ شئ. نن د پیښور په شمول د هیواد په لویو خارونو کې اپوزیشن تور ورځ او حکومت د خپلې بریا اولنې کلیزن مانځي. تازه حال درکو. د کورمې د صوبایي حلقې 1 اتمې یو آزاد امیدوار ملک سیف الله د انتخاباتو د نتیجو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. سوای
کچېری پریود مو ووري نو انتخابات ملتوی کی که نه ملتوی کوي نو بیا د څنګه پاکستانای زم وبرو سمو سبي سپی کیږي د مو پریود نشي ورېده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیر اعظم عمران خان هغه سرګندونې رد کړې چې ګنې په پوځي پوسته یې برید کړې. یو شمېر نور رپورټونه هم اورېدلی شي. او د روانې ګړۍ په 2 نیمایي کې درته اول د نړۍ رنګونه وړاندې کوو. په روښانه مستقبل ورپسې خبرونه کې به د افغانستان په خوست ولایت کې د لینکن ښوونیز مرکز حال واوري. په دغه مرکز کې یو زده کوونکی وایي
دته دا پیغام لرمه چې لنکن خوانیز مرکز لکه څنګه چې دی په کورونا کې خوندې ځن احساسوي د څلور دیوالونو شاته د مور او پلار او ورونو په څنګ کې.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د غړې اولنۍ موضوع ته. نن د پیښور په شمول د هیواد په ټولو لوی خوارونو کې اپوزیشن توره ورځ نمانځي. دوی وایي چې تیر کال په 15 جولای باندې انتخابات شوي وو. د دوی د وینا مطابق دغه حکومت چې کوم موجوده جوړ دی د عمران خان په مشرۍ دغه کې درغلې شوي. دوی دا تورونه لګي. نن په هغه سلسله کې په ټول هیواد کې اپوزیشن ګوندونه په متحده توګه تور ورځ نمانځي. پیښور کې هم دغه لړۍ روانه ده. د پیښور نه دا وخت د احتجاج د زینه موږ سره زموږ خبریال غلام غوث ته ټلیفون پلی کړی. غلام غوث، تا ته په خیر راغلی. وایو د دغه ځای حالات راسه شریک کړي. احتجاج څنګه روان دی؟ کوم کوم ګوندونو پکې برخه اخیستې؟
جی بالکل منور شاہ صاحب، دلته چې د اپوزیشن ټول کوم ګوندونه دي د جماعت اسلامي نه علاوه چې کوم نور ګوندونه دي، جمعیت علما اسلام، پی، مسلم لیگ نون، قومي وطن ګوند، عوامي نېشنل ګوند، دغه شان پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند، او دغه نور ځینې تاجر چې کوم دغه دي بیا د سیاسي ګوندونو په وکیلانو کې کمی ټولنې دي، په تاجرانو کې مهم ټول روان شوي دي. د شبیر د بیلابیلو برخو څخه دلته چې په نور په هور باندې د موټر وی سره نږدې دا چې د روډ په واره باندې کولاو یو دغه میدان دی، پاغې کې دی راټول شو دي د سهار د 11 بجونه او لږ شي بوران دي. د ونډې کې کوم دی نو مختلف سیاسي ګوندونو مشران لکه افتاب احمد خان شیرپاو د قومي وطن ګوند وینا وکړه، دغه شان اکرم خان د ونی د جمعیت علما اسلام کې اوس مهال چې کوم دی نو عوامي نېشنل ګوند مشر اسکندر ولی خان چې کوم دی نو هغه د غونډې ته دغه کوي وینا کوي. دغه شان مولانا فضل الرحمن چې کوم دی نو هغه په سټیج باندې دغه موجود دی. د دین او غرام دین مسلم لیگ نن احسن اقبال چې کوم دی هغه مرکزی رهنما دی، هغه مو ته وینا وکړه. د ټولو مشرانو کو خپل ویناګانو کې د تیر خاص کال چې کوم د 15 جولای دغه انتخابات شوی وو او د دوی په وینا باندې هغه دغه ټوب لګی چې په دغه انتخاباتو کې چې کومه میجارټي وا یا تر ملک کې کوم اکثریتي دغه پارټي وي نو هغه د یو منصوبې اعلان دی یا د سګي د لارې کوم دی باشه او یو ګل چې کوم دی نو په هواد کې دغه اوور کرشه واک ور کرشه نو په دغه لړ کې بیا د دې چې کوم یو کال دغه شو پوره شو د کارکردګۍ په حواله باندې د پی ټی آی په حکومت باندې هم په مختلف امور باندې د مشرانو دغه وکړي وکړي خو بلې خوا ته چې کوم پاکستان تاریخي حساب چې کوم کارپوران دي نو هغه د خپل بریا د ورځې په
توګه بالکل دغه
نه بلکې په ټولنیزو رسنیو
کې
ځینې کسان د یو
بالکل 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 ډیره مننه. دغه د حکومت چې کومې د بریاو ادعاوي دي او دغه د دوی چې کومه خپل اولنۍ کلیزه نمانځي دغه لپاره هم د پیښور نه زموږ سره زموږ خبریال خالد خان دا وخت ټلیفون پلی کړی. خالد خان، موږ ته غلام غوث وویل چې حکومت هم د خپل بریاو او د حکومت سازه چې کوم دوی یو کال پوره شه دغه انمانځي او خوشحالیان انمانځي، ځینې ورته یو تشکر هم وای. د خیبر پښتونخوا حکومت د لړ کیسه تیاریاں نیولې؟
بالکل جی، لږه چې دوران دې ما د اجمل وزیر سره خبرې وکړې څوک چې د حکومتی سطح پر حکومتی کچا خودی جگہ سے ریلی ادا سے پروگرام نشتا خود پریس کلب بران با حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف چکم عورت بانی یو کال بان جولائے اور دیبا خبر راجمکی گی خود حکومتی سطح باندھے بھی اس ڈائٹ سے پروگرام نہ کہ ہو گیا دا حکومتی گن پاکستان تحریک انصاف پاتے خبر کی چکم ورکر بھی اگئی برا گنگی گی اور اورز با خوشحالی اورز بمان دی سره سره دی وزیر اعظم عمران خان کما امرا امریکای د چټمه دوره کړو نو پدی هم دی خوشالي مان دي چې دا یو کامیاب دوره و د وزیر اعظم عمران خان لاره
سم
نو لا فلحال وزیر اعظم چې په دې ځای پروګرام دې په خاص ډول مخته راغونډيږي او دا انګلیسي جولای چې په تیر کال د خیبر پښتونخوا نه دې په کاندي سمجه کې ما بریا ملو شي او په صوبایي سمجه کې خو دې زیات ستونه غشتو چې په هغه سبب دې په دې صوبه کې حکومت جوړ کړی دی د دې نه مخکې هم څنګه کال دې دلته صوبه کې حکومت کې نو دا د دې د پروګرام چې دې دا دې کوم وخت ورکړی دی هغه شپږ بجې ورکړی دی خو په حال زه هلته ولاړم
اعلان کړی دی چې د پېښور پریس کلب مخې ته به راغونډېږي. حکومتي ګوند چې کوم پلویان دي دیخوا د اپوزیشن ګوندونو یوه احتجاجي مظاهره هم په پېښور کې روانه ده چې هلته کې هغوی د حکومت خلاف او د تیر کال د 15 جولای د انتخاباتو د مبینه درغلیو پر ضد نن توره ورځ نمانځي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی لکی د عمران خان د وزیر اعظم ورستا د پاکستان اقتصادی مشکلات زیاد شوی چې د هغه په مشرۍ حکومت یې د هوارولو هڅه کوي. دا غلیکنه کې راغلی تحریک انصاف د واکمنې له شروع کېدو راهیسې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 10% ورزیدلی دی چې ورسره د ولس اقتصادي ستونزې لا هم زیاتې شوې دي. واکمن تحریک انصاف سیاستوالان بیا وایي چې د دوی د اقتصادي بحران وجوهات تیر حکومتونه دي. انیس المل د لیکنې لنډیز وړاندې وي.
ایف پی ایجنسی لیکي په پاکستان کې د عمران خان د وزیر اعظم منتخبیدو نږدې یو کال وروسته له نوموړي خلک خپه دي. د ایجنسی په خبره دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد اقتصادي بحران ختمولو لپاره ګران اهداف ترلاسه کول خپل کړي دي. وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړنیو تقریرونو کې شمنه کړې وی چې اسلامي فلاحي مملکت به جوړوي او خپل پلویانو ته باور ورکړي وو چې یریږي دینه. خدای شانس په خبره د عمران خان په واک کې تر راتلل وروسته د روپۍ نرخ نږدې 10% ټیټ شوی دی او د شیانو نرخونه 9% ته رسیدلی او ښکاري چې دا به نور هم زیات شي. 10 کلنه شمع پروین چې په سخت ګرمۍ کې د کراچۍ په کوڅو کې 100 کیلومتره د ارزانو ټماټرو موندلو لپاره ګرځېده وایي د ټماټرو قیمتونه اسمان سره خبرې کوي. نوموړی اژانس ته ویلي ژوند یې ډېر ګران شوی دی. اژانس ته محمد اشرف چې نکریزي خرڅوي په حواله لیکي زه د خپلو خرچو پوره کولو لپاره باید لږ تر لږه 1000 روپۍ د ورځې وګټم. هغه وایي نن سبا ډېر په ګرانه د 500 نه 600 پورې روپۍ بچت کوي او دا فکر هم کوي چې که ناروغه شو نو دوایانو علاج به څوک کوي. اشانس لیکي پاکستان له نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف سره له مشکل حالت سره مخامخ دی. د ادارې پاکستان ته 100 واری قرضې هم ورکړي دي. وزیر اعظم عمران خان له ایم ایف څخه د قرضو اغیستو وړاندې د ملګرو هیوادونو لکه چین او سعودي عرب نه په اربونو قرضې واغستې او ورسره د سرمایه کاري لوسنامې هم وکړي. خدای شانس په خبره دار څه کافي نه دي. ایف پی لیکي د روانې میاشتې په لومړي ورځو کې سوداګرو د ګرانیو ټکسینو پر ضد یو ورځنی احتجاج وکړ او دغسې د تېرې جمعې په ورځ شاوخوا 800 کسانو پر اولپنډۍ کې پیاده لاریون وکړ. په احتجاج کې شامل ایاز احمد اشانس ته ویلي موجوده حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی دی او دوی هر ورځ په هیواد کې غربت لا نور زیاتوي. د کراچۍ په یوې یونیورسټۍ کې د اقتصاد استاد اصغر علي اشانس ته ویلي ښایي چې په راتلونکو 100 ورځو کې تر 8 ملیونو پورې خلک د غربت لکر خلان دی راشي. د تحریک انصاف په مشرۍ واکمن ګوند بیا دریس لري چې د تیرو حکومتونو د ناکامه پالیسیو له وجې ورته په هیواد کې اقتصادي مسئلې پاتې شوې دي او دوی هڅه کوي چې پاکستان زر تر زره له دې مشکلاتو راوباسي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو باس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په قبایلی ضلع کورما کې د صوبایي اسمبلی څوکۍ یو سل اتمې نا آزاد امیدوار ملک سیف الله او دغه پلویان احتجاج کوي، غوښتنه کوي چې په دې حلقه باندې ترسره شوو انتخاباتو کې درغلي شوي دي. د جولای په شلمه په دغه قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو په دې حلقه کې په یو سل اتمه باندې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند محمد ریاض بریا ترلاسه کړې وه. په دې هکله تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې ورو.
آزاد امیدوار ملک سیف اللہ اور دہاغ پلویان وہی دوی حلتا لتیر درو رزو رہے سے پہ احتجاج ناستی اور غختن کوی چٹول ٹاکنے دیوشی زکا چدر غلیو را پورنا تر رتلو رستا دا انتخاباتو نتیجہ مشکوک ګرځیدلی دا. ملک سیف الله وای تر هغه پورې بخپل احتجاج جاری ساتي تر سوچي ټاکنې بیا د کېدو غوښتنې نوې منل شوی.
کچېری پریود مو ووري نو انتخابات ملتوی کی کنه ملتوی کی نه موت دا خبره کیږي ست دا ما ز پاکستان نه اون دا خبره کیږي نه بیا د څنګه پاکستان ای زو وبلو سمو سبي کیږي د مو پریود نشوري ده.
په یو سلاتم حلقه کې د هفته پورز د صوبایي څوکې لپاره انتخابات شی ول چې پکې د خیر ختمي نتیجې تر مخه د جمعیت علما اسلام فی محمد ریاض یو لزر نه سو ات څلوي خټونه په اخستو اول مقام تر لاسه کړی دي. د مسوزو محمد علي وای په داسې انتخابات کی عوامی منڈیٹ پکی غلاشی حس کلے منلو تا تیار نه دی.
گورنمنٹ ایکشن په اخلي دا خدای والی کدا و منډیټ ته نه خلې نو و مو خامخو احتجاج کوي. احتجاج نه ستور شه دا زور نه سي لیکن مو سوزان و ته پړې نه و تل شرزان و ته سبب نور کمونان لوزي دا شب غټیږي.
دا الیکشن کمیشن په ځای دفتر کې د اتوار پر از آزاد امیدوار محمد جمیل یو درخواست جمع کړي چې په دې یاد حل کې د ووټونو بیا شمیرلو غوښتنه شوې ده. که څو هم الیکشن کمیشن لپیر ورځې د ووټونو بیا شمیرل شروع کړي خو احتجاج کوونکي له دغه هلو ځلو مطمئن نه دي او وایي د ووټ بیا شمیرلو له عمل سره د انتخاباتو پر وخت شوي درغلي نشي ثابتېدی نو دا هسې د وخت سیا ده. د ګوندال عبدالولي وایي که انتخاباتي کمیشن یوازې د سرکاري اهلکارانو لخوا پر اچول شوي ووټونو تحقیق او د هغوی تصدیق لپاره کار وکړي نو د دوی د درغلیو خبر ورته ثابت دی شي.
خصدار لیوی فورس موسرا ډېر کافي تعداد کې ووټ دی هغه شاول دی د خلک حکومت کې انوالو دي د خلک د دوی انکوایري وکړي شي دوی ته د قانوني سزا ورکړي شي او سرکاري اهلکار څومره دي دوی دوباره د الیکشن خاصې شفاف طریقې سره وشي.
بلخوا د یو سل اتم حل کې د انتخاباتو کمیشن ځایي مشر نو سعید خان د ټاکنو پر وخت د درغلیو خبره ردوي او وایي هر څه په شفافه طریقې کړي دي. معلوماتو تر مخه د یاد حل کې د ووټونو بیا شمیرلو عمل به نن د زیارت پر سر ته رسي او چارواکي نو سعید خان وای لدغه سره به ډېر اعتراضات د حلقي نمائندگانو ختم شي خو که بیا هم د درغلې داسې کوم خبره وي نو هغه د هغوی عدالت ته یوسي. طارق اورکزي، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
پختون ژغورنی غورځنګ د مئی په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر پوستا د برید په اړه د وزیر اعظم عمران خان څرګندونې رد کړې دي. عمران خان د نهې په ورځ په امریکا کې د سولې مطالعاتي مرکز یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په غورځنګ یې په پوستې د حملې وروسته بندیزونه لګولي، خو د غورځنګ ویان فضل خان وای که ورباندې د تشدد تورونه ثابت شول نو عدالت د سزا ورکړي. د چارو پوهان وایي له پښتون ژغورنې غورځنګ سره حکومتي چلند سم نه دی. اسرار الله مومند په دې موضوع دا ریپورت برابر کړی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان دا تورونه رد کړي چې ګینې دوی په خړ کمر کې په پوځي پوستا برید کړی وو. د غورځنګ ویان د فضل خان د چهارشنبې په ورځ مشال ډو ته وویل چې دوی تل سوله ییزه لاره خپله کړې او کله حکومت سره د دوی پر ضد ثبوتونه وي نو عدالت ته دې یوسي.
هغه ټول قانوني او عیني لارې خپلې کې کوم چې مونږ ته موجوده وي یا کوم مونږ ته حاضر وي د دې نه پس هم د ریاست سنجیدنو مونږ سره یو دوه دوره د مذاکراتو په نوم باندې هم چلول. هغه کوشش دا وکړو چې دغه ملګري کوم چې د پی ټی ایم زمونږ وو هغه په مختلفو طریقو باندې پرشر ایستل جیبونو ته واچول او کوشش هم دغه و چې دغه تحریک ختم شي. ریاست د ریاستي د ادارې چیلنج کې چې د یو پوټې ثبوت تی پیش کی پکم یو د پاکستان پکم عدالت کی ثابت کی مونگا دیواندار مونگا جوابدار مونگا سزا مشتری نو دغه یو شی ثبوت یو سب پر پیدا نکرو
دبر اصل کدا چی پس شنبا په واشنگتن کی د امریکا سولی مطالعاتو په مرکز کی د خپل بینا پر محل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو پختن په جواب کې ویل چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر یو پوزي پوسټا تر بری دروستا پر پختونو ژغورنی غورزنګ زنی بندیزونه دي
اند دس پښتون موومنت واز کریکټ واټ دی واز سینګ
نو مولای وای د پښتنو د دې تحریک خبرې سمې دي د غسیما تبا شوې ده تر دې زیات قبایل به کور شول د دوی دکانونو لنګ شول خو دغه غورزنګ او ځوانانو لغوسی پر پوز تنقید پیل کړ او حالات هله خراب شول چې دوی پر یو پوزي پوستا ابرید وکړ نو ځکه اوس پر دوی ځنی بندیزونه دي
and that's why there were restrictions
په پیښور کې د سیمایي زو سیاسي چارو په اپراسی پټکوای ل پی ټی ایم سره د حکومت چلند ناسم دی خټکوای حکومت او پوز د منی چې پښتونو ژغورنی غورزنګ غوښتنې جایز او سمې دي نو په کار ده چې دوی خبرې ومنل شي نه چې غړي یې په جیلونو کې واچول شي
بیاځه په کار دا و چې هغه سره انساني چلند سره هغه سره یو همدانه چلند سره بد قسمتۍ سره چې کله هغه خپل مسلې بیان کړې په دې اړه کوم څه نه کوي هم چې کله کوي هغه خپل مسلې او چې یو هم قانون تر ازي دلته کې آئین خبرې کوي قانون خبرې کوي حقوق خبرې کوي خو هغه په جواب کې هغه نیول کیږي هغه سره بد چلند کیږي هغه به بدل کیږي
شمالی وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستانی عسکرو په ډزو کې د دوی څوارلس غړي ووژل شول او تر څلوېښتو زیات ژوبل شول بلخوا پر دې پیښه د پاکستانی پوځو وینا ده چې د پی ټی ایم د دوو مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوسته برید شوی وو چې د دوی په ځوابي ډزو کې درې کسان ووژل شول او پنځه عسکر یې ټپیان شول د یادونې وړ ده چې د علي او محسن دواړو په ګډون دا وخت د پی ټی ایم څخه باندې ډېر شخړې په جیلونو کې دي
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو سواد ته په سیدو شریف کې د بونیر پوهنتون په نامه د ورځنۍ د ساينس او ټکنالوژي سیمینار شوی دی چې پکې د پاکستان په شمول د هیواد د بهر هیوادونو نه هم راغلي تحقیقونکو برخه اخیستې ده د دغه سیمینار تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو
سواد سیدو شریف کې د بونیر پوهنتون تر سوري لاندې الیکټریکل کمیونیکیشن او کمپیوټر انجینیرینګ په نوم نړیوال سیمینار په اړه د یاد پوهنتون پروژې مشر ډاکټر فاروق وایي چې دغه سیمینار په اړمي ځل په دې وجه جوړ کړی شوی چې دوی د بیلابیلو پوهنتون تحقیقونکو تجربو څخه پیدا پورته کړي دوی وایي
د دې مقصد هم دا چې موږ په ملک دنده زموږ خپل یونیورسيټي فیکلټي ممبر سټوډنټس او ابراډ د نورو ملکونو نه سټوډنټس او داغي فیکلټي ممبر داغي ریسرچ ساينټیسټ او هغه دلته راغواړو او موږ کینو او په خپلو کې خپل ریسرچ په دې میدان کې موږ شیر کو نو دا به زموږ د ملک لپاره زموږ د علاقې لپاره ان شاء الله مددگار وي او د ډیولاپمنت کې به ان شاء الله ډیر ښه ان شاء الله کردار ادا کوي
سیمینار کې د پیښور سره تعلق لرونکي د سرحد یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر سلیم الرحمن په دغه محل وویل چې د دوی په پوهنتون کې د شلو کالو راسې د ساينس تحقیق شوبه شته او د دوی مقصد د بونیر نوی جوړ کړی شوی یونیورسيټي حوصله افزایی کول دي
ریسرچ کیږي څنګه پریزنت کیږي څنګه او فرست ریسرچ لپاره فاندنګ پکار دی نو چاله بځه پیسې پکاري کته د خپل څه پروډکټ یا آئیډیا پیټنٹ کول غواړي نو کوم اګنیزیشن ته بځه
د دې سره تعلق لرونکي محمد ایاز چې اسلام آباد کې کام سیټ یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی او زده کوونکی دی وایي
د کانفرنس لمغرالو الحمدلله ډیره فائدہ وشو دلته په دې وجه دا چې دا کوم کانفرنس الیکټریکل کمیونیکیشن او کمپیوټر انجینیرینګ باندې الیکٹریکل کمیونیکیشن اور کمپیوٹر انجینئرنگ سے کم ملٹی ٹاپکس ریسرچ نہ سمجھ دنیا کی کم روان دے نو اگے پلیٹ فارم تے دی کانفرنس راو اس منت پتہ ولے ریسرچ پس لیول مان روان دے
تے پیخور پونتن کمپیوٹرز دکون کی سونم وئی چہ دس دس دکڑو مخی بیا بیا پکار دی
چہ مخی کو پکار دی چرازی بار بار پختنو فیمیلز دے پارم دی ماتا سو ویڈیو کھما ول دی او ات نو سکالر سرکینی تا آئیڈیاز چینج کے شیئر کے تات اگوی وئی چہ دلتا دلتا دی ریسرچ بیسز بانی دلتا دا امپلیمنٹ کی گی
د سیمینار په اخیره کې مقاله او ریسرچ پیپر وړاندې کولو ته یادګاري شولډونه ورکړل شو او په ګډه دولت څخه غوښتنه وکړل شو چې د تحقیق لپاره د پسالانه بجټ کې رقم زیات کړي شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان د دې رپورت سره د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. د اسرارالله مومن نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن د احتجاج د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن د انتخاباتو کال پوره کېدو په مناسبت توره ورځ منځي او جلسې کوي. د اپوزیشن ګوندونو د ریبر کمیټې یو مخکښ غړي میت خر حسین تیر ماسپوتن مشالې ډوته وویل چې توره ورځ په تېرو انتخاباتو کې د درغلۍ او بیا د درکنسا په مشرۍ د حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو ضد مانځي. په عین وخت کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار فردوس شکاوان ویلي ګوند او پلویان یې نن د منن او احتساب ورځې په توګه مانځي او په بېلابېلو ښارونو کې غونډې کوي. د افغانستان په پلازمینه کابل او ننګرهار کې په څلورو جلا جلا چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او ګڼ جوبل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار نن مشالې ډوته ویل چې نن سهار د کابل په دریو بریدونو کې 19 کسان وژل شوي او 24 جوبل دي. هلته د ننګرهار په خوږیانو کې هم نن د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې پکې شپږ ښځې او یو ماشوم وژل شوي دي. پاکستان کې یو عدالت د جمعه داوا ډلې لمشر حفیظ سعید د پلټنو په مخه د هغه د حراست د مودې غزولو امر وکړی. پر نوموړي په 2008 کال کې د ممبئی حملو د پلانونو تور دی چې پکې 168 کسان وژل شوي وو. د بلوچستان په قلعه عبدالله کې د هرتال لوجې چمن ته نږدې د کوجک په غرونو کې لنن سهار رهیسی د کوټ او چمن ترمنځ سړک بند چې له امله یې د زرګونو مسافرو تګ راتګ ولاړ دی. په چمن کې ځایي خبریالانو مشالې ډوته ویل چې دغه کاربندیز د مظلومو ولسی کمیټې له لورې شوې او د چمن تجارو یې هم ملاتړ کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې پولیس دې د چمن سیمې تاجر صادق اڅکزی او د هغه ورور سمدلاسه خوشی کړي.
اسرارالله مومن درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس وخت شوی دی د هفتوارې خپرونې د نړۍ رنګونه. ورپسې به روښانه مستقبل خپرونه واورئ. خو اول د نړۍ رنګونه چې تاسو لپاره زموږ همکار ګلۍ جوړه کړې ده.
دا مشال اړ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لار بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې سپوږمۍ ته د انساني میشن 50 کال پوره شوي دا د ټکنالوژي په ډګر کې تر ټولو لویه کامیابی ګڼل کیږي. د 1969 کال د جولای په 14 ستور مزلې نیل آرمسترانګ، بوز آلډرین او مایکل کونز په اپالو میشن کې په 11 منټو کې مدار ته رسیدلي وو. د دې څلور ورځې وروسته نیل آرمسترانګ او بوز آلډرن د سپوږمۍ په سطح قدم ایښودی وو. په هغه وخت کې سټیرن 5 یو قوي راکټ ګڼل کېدو چې سپوږمۍ ته یې ستور مزلې لیږلي وو. د هغه راکټ وزن 2700 ټنه وو. په لندن کې د مصر فرعونونو 13 نسل د یو بادشاہ غلا شوی او نیمه مجسمه په ریکارډ 950,000 ډالر باندې نیلامي شوې ده. دا د فرعون خاندان بادشاہ توتن خامن مجسمه ده خو له برنه ماته شوې ده. د رویټرز خبري ایجنسی تر مخه د مصر چارواکو دا نیلامي غیر قانوني او متنازع ګرځولې ده. د دوی په خبره د توتن خامن مجسمه د مصر له عجایبګره غلا شوې وه. د لندن په آکشن هاوس کې د دې نیلامي په اړه په عربي میډیا کې ډېر راپورونه راغلي ول او دا افراد ګرځولې دي. خو اکشن هاوس د مجسمې نیلامي په اړه د مصري چارواکو خبرې رد کړې دي. د توتن خامن دا مجسمه له کاڼي جوړه ده او داسې ګومان کیږي چې شاوخوا 3000 کاله مخکې جوړه کړل شوې وه. دا مجسمه په نامکمل حالت کې ده او یوازې سر یې په خپل حالت کې دي. دا مجسمه 90 سانتي متره ده. دا په 1900 کال کې له مصر نه په غیر قانوني توګه لندن ته وړل شوې وه. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په خبره د مصر چارواکو د نیلامي مخکې اکشن هاوس ته یو لیک استولی وو او خپل اندېښنې پکې څرګندې کړې وې. په نړۍ کې مړ سمندرګي تر ټولو نمکین تالاب دی. د دې لویدیز غاړه کې اسرائیل او ختیځ کې اردن دی. دا په وچه کې له سمندر سطح تر ټولو ټیټ ځای دی چې 1400 میټره دی. د دې ترڅنګ دا د نړۍ تر ټولو ژور نمکین اوبه هم لري چې په 300 میټره کې دی. د دې تر ټولو خاص خبره دا ده چې په دې ځای کې شزونه او خلک نه ډوبېږي بلکې د اوبو په سطح ګرځي.
په ټلویزیون او انټرنیټ د لارې د انسانانو ترمنځ تر سره کیدونکې مختلفې لوبې خلک ګوري، خو اوس به د روباټونو د فوټبال نړیوال کپ سیالۍ کیږي. د نړۍ له دیشتو هیوادونو څخه روبوټ د آسټرالیا سیډنی ښار ته لیږل شوي ترڅو هلته په نړیوال جام کې ګډون وکړي. کارپوهان وایي چې دا ډول سیالۍ به روبوټ جوړوونکي وهڅوي چې تر پخوا ډیر او ښه کار وکړي. د یو روبوټ جوړوونکي د بی بی سی نړیوال سرویس ته ویلي چې پخوا به روبوټس یوازې پاس ورکولی شو او شوټونه به یې کول، خو اوس روبوټس به په خپلواک ډول او په سټراټیجۍ سره لوبه کولی شي. خو لا هم د لوبې پر مهال د روبوټس د غورځېدو په څېر یو شمېر ستونزې موجودې دي چې باید حل شي. د دې مشیني فوټبالرانو بله ستونزه دا ده چې د دې مقابل لوري ګول په سمه توګه نشي پیژندلی او کله ناکله خو ان په خپل ځان ګول وهي. روبوټ جوړوونکي ډاډ ښیي چې تر 2050 کال پورې به داسې روبوټ جوړ کړي چې د نړۍ د انسانانو تر ټولو پیاوړې فوټبال لوبډله یې هم سیالي ونکړي شي. د امریکا د خلایي تحقیقاتي ادارې ناسا پر هغه تصویرانو څېړنه کوي چې کیروسیټي خلایي ګاډي له مریخ سیارې څخه اورلېږلې دي. په دې تصویر کې یو مرغه له الوتو په حال کې لیدل کیږي. خو د یو اف او محققین دا ادعا کوي چې له دې عکس داسې ښکاري چې د ناسا ستور بیړۍ یا کیروسیټي خلایي ګاډي د مریخ په ځای بلې خواته تللې ده. د برتانیې د اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې ناسا له 2012 کال راهیسې د کیروسیټي ستور بیړۍ یا روور په وسیله چې د یو موټر هومره غټه ده پلټنو ته دوام ورکوي. د ناسا په همدې هر اخیزه معلوماتو کې ظاهرا د مریخ د وچې سطح او جیولوجیکي وضعیت څېړنه او همدا راز دا رازونه شامل دي چې آیا په دې سیاره کې کله هم د ژوند اثرات موجود ول او کنه. د جاپان سونی کمپنی اعلان کړی چې تاویدونکي سمارټ موبایل ټلیفون په جوړولو کار شروع کړی دی. د راپورونو تر مخه دا فولډیبل یا تاویدونکي موبایل به د روان کال تر اخره یا په راتلونکي 2020 کال کې وړاندې شي. د دې موبایل ټلیفون په اړه ډېر معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو راپورونه وایي چې تر ټولو جدید ټکنالوژي پکې کارول شوې ده چې 5G به هم سپورټ کوي. د دې ترڅنګ په دې کې نور نوي فیچرز هم معرفي شوي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم سپایډر مین فار فرام هوم په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 950 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټوی سټوري 4 دی چې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کرال دی چې د 60 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ریتک روشن فلم سپر 30 په لومړي نمبر دی چې د 70 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم آرټیکل 15 په دویم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د شاهد کپور فلم کبیر سنگھ په دریم نمبر دی چې د 271 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالیوډ مشهوري کمپنی ډیزنی نوې فلم مولان لومړی شریر خپور شوی دی. د دې سیریز انیمیټډ فلم په لومړي وار په 1998 کال کې وړاندې شوی وو. د دې سیریز دویم فلم په 2015 کال کې نوښت لپاره وړاندې شوی وو، خو ډیزنی کمپنی په دې بشپړ فلم جوړ کړی دی. دا فلم د چین یو افسانوي اتل مولان په اړه دی. دا فلم نیکی کارو جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی دی چین بادشا امر وکړي چې هرې کورنۍ نه به یو تن په فوج کې شاملېږي چې د خپل هیواد دفاع وکړي. د مولان پلار ناروغ وي نو ځکه هغه په کې شامل شي. فلم مولان به د راتلونکي 2020 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. These are the qualities we see in a good wife. These are the qualities we see in Mulan. It is my duty to fight.
د برتانیا او سپین سینما په شریکه فلم بون ا کینګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د سعودي عرب پخوانی بادشاه فیصل بن عبدالعزیز په ژوند جوړ دی. په فلم کې د بادشاه فیصل چې سبق شاهزاده او په برتانیا کې په سفارتي مشن وو ژوند خودل شوی دی. په 1919 کال کې فیصل په 14 کلنۍ کې انګلند ته لاړ شي. نوموړی د 1923 کال تر 1915 اویم کال پورې د سعودي عرب بادشاه پاتې شوی وو.
This morning we learned that Sharif Hussein has conquered Nasir.
Sorry, Shobi.
That's our land.
Al-Malakum! Al-Malakum! Abashirkum al-Shiyokum wa al-Jalam!
I think the time has come for you to come to England.
And Faisal will go.
Faisal has no experience.
Faisal's my son. He's a man already.
Prince Faisal ibn Abdulaziz al-Saud, Ahmed ibn Thunayan, and Mr. St. John Philby, Your Majesty.
Friendship is about respect. Friendship based on superiority is no friendship at all. Let Hussein and his sons govern Mesopotamia and Transjordan, if they have enough support. But leave Arabia to my father. He is the only true leader.
No man commands more respect across Arabia than Prince Faisal's father.
نیند سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوی فلم بٹلا ہاؤس لومړی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا پر رښتینی واقعاتو جوړ فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې په 2008 کال سپتمبر میاشت کې د نوی ډیلی جامع نگر کې د مشکوک پولیس مقابله په اړه حقایق وړاندې شوی دی. په بٹلا ہاؤس کې پولیسو دوه مشکوک ترهګر وژلي وو چې د دې په خبره ترهګر ډلې سره تړاو درلود. په فلم کې جان ابراهیم پولیس والا وی. فلم بٹلا ہاؤس په اگست 15 نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
یہ سب تماشا کیسے ہوا سر؟ وہ صرف میرے آرڈرز فالو کر رہے تھے اور آرڈرز صرف انویسٹیگیٹ کرنے کے تھے، گولیاں برسانے کے نہیں۔
سبھی کے سبھی بے قصور ودیارتھی تھے اور ایک فرضی انکاؤنٹر تھا۔ ابھی تک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو سسپینڈ نہیں کیا گیا ہے۔ سنجے کمار از اے مونسٹر۔
جن لڑکوں کو آپ نے مارا وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس تھے؟ بے قصور اسٹوڈنٹس؟
اسٹوڈنٹس کہا میں نے، بے قصور نہیں کہا۔ ایک ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے سرکار جو رقم دیتی ہے اس سے زیادہ تو ایک ٹریفک پولیس حوالدار ایک ہفتے میں کما سکتا ہے۔
دلی سے آرڈر آیا ہے۔
کسے سر سننا ہے آپ کو؟ ایک پولیس والے سے۔
چلی
کہاں؟
جیت گئے۔
اس سب فرض دیش سب ایک چٹکی میں دھواں ایسے۔ وہ چٹکی تو شاید پہلے کب کی بچ چکی ہے سر، اور دھواں آپ سب کو سچ دیکھنے سے روک رہا ہے۔
نیندی سینما مشہور اداکارانو اکشے کمار، ودیا بالن، سوناکشی سینا او تپسی پانو نوی فلم مشن منگل لومړی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند خلائی ادارې اسرو لخوا مریخ سیارې ته د منگلیان مشن باندې جوړ دی. هند په 2013 کال په نومبر میاشت کې مریخ سیارې ته مشن لیږلې وو چې د هغې سیارې فضائي څېړنه وکړي. په دې مشن شاوخوا 3.5 کروڑ روپۍ لګښت راغلی وو. فلم مشن منگل به د اگست په 15 نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
Copy that. This is Rakesh Dhawan, Mission Control, initiating command for launch.
Roger that. All procedures start.
We are good to go for launch.
19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د افغانستان په خوست ښار کې د امریکا په مرسته چلیدونکي لنکن خوانیز مرکز کې سکهال د اپریل په میاشت کې 1515 ځوانانو د کمپیوټر او انګریزي ژبې شپږ میاشتنۍ وړیا زده کړې مکمل کړې. په یاد مرکز کې هغو ځوانانو ته د زده کړو موقع برابر کړل شوې چې د دغو زده کړو مالي توان نه لري. د دې مرکز مشر جاوید خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل دا مرکزونه د افغانستان په نورو برخو کې هم شتون لري.
لنکن خوانیز مرکزونه چې د سفارت امریکا له طرفه امریکي او د اس ډي ار ای په نوم یو موسسه ده چې تخنیکی چارې هغه په مخ وړي. د افغانستان تقریبا په 200 ولایتو کې فعالیت کوي چې د دې څخه هدف د عامه پوهاوي پروګرامونه د انګلیسي او د کمپیوټر د ژبې په برخه کې ټرینینګونه دې سره په څنګ کې د امریکا د متحده ایالاتو د زده کړو پروګرام سره بلدیت او نړیوالې او ملي ورځې دلته لمانځل کېږي. د خوست لنکن خوانیز مرکز د 2009 کال راهیسې په خوست ولایت کې فعالیت ترسره کوي چې په دې موده کې بزرګونو ځوانان په عمده بخشونو کې روزلي دي.
دا چې په دې مرکز کې ځوانان څنګه داخله اخیستلی شي او څه شرایط لري په دې پوښتنه نوموړي وویل.
د زده کړو کوم پروګرامونه چې دي هغه موږ په درې بخشونو باندې ویشو، لکه یو ابتدایي زده کړې دي چې هغه ته د ښوونځي د ابتدایي بخش شاګردان راځي، ځینې متوسطه زده کړې دي د کمپیوټر د انګلیسي په ژبه کې، ځینې عالي دي چې هغه ته بیا د پوهنتون محصلین وغیره دلته راځي. خو هغه صنفونو ته چې موږ دی داخلوو یا هغه پروګرام یا برنامه ته چې دوی داخلیږي، دوی څخه پری اسسمنت ټیسټ یعنی د شمول لپاره یو ټیسټ ترې اخیستل کیږي. د هغې ټیسټ په بنا باندې دوی هغه صنفونو کې شاملېږي. دلته د کمپیوټر د زده کړې پروګرامونه د درې میاشتو څخه 15 میاشتې پورې وخت نیسي او د انګلیسي ژبې پروګرام چې دا هغه په درې بخشونو باندې ویشل شوی ده چې هم بیګنر، انټرمیډیټ او ایډوانس، چې هر بخش یې 4 میاشتې وخت نیسي. که چیرته کې یو شاګرد د مکمل پروګرام وایي بیا یو کال وخت ځینې نیسي او که چیرته کې فقط په یو بخش کې ګډون کوي بیا 4 میاشتې وخت ځینې.
جاوید خان وایي په کال کې 2 واره داخلي کوي چې پکې ټولو مستحق ځوانانو ته داخلي ورکوي.
خپل وخت لري لکه ژمنی ځانته پروګرامونه دي چې په ژمي کې شروع کیږي، د پسرلنی بیا ځانته پروګرامونه دي چې هغه په پسرلي کې شروع کیږي. دغسې موږ دې ته وختونه ټاکلي دي چې په مربوطه وختونو کې شاګردان راتلای شي او په مربوطه برنامو کې ګډون کولای شي. دا خو مربوط په دې سره نه ده چې دا فقط د خوست د شاګردانو لپاره ده، دلته لکه محصلین دي، د هر ولایت محصلین موجود دي، نو د هر ولایت کسان کولای شي چې دلته په دې پروګرامونو کې ګډونو کې او پاره کې شامل شي. یعنی دا محدودیت موجود نه ده چې فقط د فوس خلک دې نه استفاده وکړي. شدې خاطر چې خلک دې برنامه نه خبر شي، موږ زیاتره د سوشل میډیا نه استفاده کوو، لکه فیسبوک او ټویټر پانی لرو چې دغه نه موږ اعلانو او د خلک خبرېږي. دې سره په ځان کې موږ او ژوندونه یعنی مختلفو ساحو ته ځو، مکاتبو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، د لینکن مرکز په ارتباط عامه پوهاوی کوو، دوی ته معلومات ورکوو، د دې لپاره هم خبرېږي دوی چې موږ د برنامو او د پروګرامونو نه د هغې د تاریخونو او د نیټونو.
د خوست په لنکن ښوونیز مرکز کې یوه ښځینه استاذه انار بی بی وای دلته د پښتنو د روایاتو سره سم هلکانو او جنکو ته د زده کړو جدا جدا موقع برابر کړل شوی دی.
زه خپل دوه صنفونه لرم د جنکو او یو بل استاذه جمال نصیر دی، هغه هم ځانته صنفونه لري د جنکو او ځان ځانته سیستم ده.
په دې پښتنه چې د خوست جنکی د زده کړو په کومو برخو کې زیات دلچسپي ښایي، انار بی بی وویل
په کمپیوټر کې ډیره دلچسپي خیر دا واسه انګلیسي کېم او کمپیوټر سره هم ډیره دلچسپي خیر ځکه چې انګلیسي دې چې زده شو کمپیوټر دې هم خامخا باید زده شي. مختلف انجلې مختلف غلري نظریات لري، بعضي غوړي چې ام ډي شي ډاکټر شي، بعضي غوړي چې قابلیت شي، بعضي غوړي چې انجینر شي، او ډیر چې غوړي اوس نن سبا حقوق ته ځي. بس ډیر شاګردان زلرم چې نن سبا زه شفخانې ته لاړ شم په قابلیت کې موجود وي یا په بل وظیفه کې په مؤسسو کې وي یا انسټیټیوټ کې وي ډیر داسې شته.
د خوست لینکن ښوونیز مرکز له یو بل استاد جمال ناصر نه مپوښتلی چې دا مرکز د نورو عامو ښوونیزو مرکزونو سره څه فرق لري. دی وایي
یو خدای دا چې د مونږ ټول برنامې دلته وړیا دي او بل د مونږ دلته انټرنیټ لرو، دلته کتابتون لرو، او مونږ استادان چې زما په شمول استادان او مسلکي استادان دي شپږ میاشتو کې یو ځل مونږ ټریننګ مسلکي ټریننګونه اخلو. نو د نورو مرکزونو په نسبت ټولو مرکزونو ته په احترام د مونږ هغه معیار دی د دخول د سینس د دخول چې دی هغه ډېر لوړ دی. لکه فرض کړه مونږ یو شاګرد کله چې جذبو سینفونو ته هغه د څو مرحلو څخه تیریږي، هغه ورکوي، امتحان ورکوي، انټرویو ورکوي، شاګرد کتل کیږي، بیا چې کله مونږ کوم سینف مخته بوځو د هغې حاضري ګورو، د شاګردانو کورنۍ وظیفه همیشه چک کوو. نو زمونږ بعضې هغه رولز چې د نورو مرکزونو په نسبت هغه ډېر لوړ دي. نو د دې وجه د مونږ د مرکز د نورو د مرکزونو سره توپیر دی.
جمال ناصر زیاتوي چې له دغه مرکزه فارغ شوي ځوانان نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې بهر هیوادونو کې هم بیلابیلو پروګرامونو ته په رسیدو بریالي شوي دي.
زه د 13 کالو راهیسې چې دلته د یو استاد په حیث دنده ترسره کوم. جمال شاګردان څخه به شاوخوا 200 شاګردان چې دلته موږ سره د انګلیسي ژبې هغه کورسونه تعقیب کړي دي، خپله ژبه یې پیاوړي کړي، مسلکي کړي ده. د دوی به یوازنۍ ستونزه دا وه چې دوی به په ټولو معیارونو برابر و، خو دوی به انګلیسي نه وه زده، هغه پروفیشنل اکډمیک انګلیسي به زده نه وه. نو دوی به دا برخه کې پاتې راغلل. کله چې دوی موږ سره کورس بشپړ کړلو هغه شاګردان وتوانېدل چې په ډېر اسانۍ سره خارج کې کوم بورسونه دي، لکه زموږ ډېر شاګردان دي هغه په خارج کې لیسانس کې دی، بچلر شاګردان توانېدلې دي چې دلته زده کړې د انګلیسي کړې دي، او دوی بیا وتوانېدل چې هغه ماسترو او هغه کوم لیسانس دورې په هغه امتحانونو کې کامیاب شي او خارج ته لاړ شي خپل زده کړې مخته بوځي.
د خوست ښوونیز مرکز له 100 شاګردانو سره مو هم خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې وروسته یې تفصیل درکوو. را سره اوسئ.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه د افغانستان په خوست ولایت کې د لینکن ښوونیز مرکز حال درکوو چې پکې ځوانان په وړیا توګه د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې ترلاسه کوي. دغه ځوانان نه یوازې په هیواد دننه بلکې بهر هیوادونو کې هم د لاس زده کړو لپاره ازموینو کې په اسانه بریالي کېدای شي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په لینکن ښوونیز مرکز کې مولا یو شاګرد تاج محمد قاسمی سره خبرې کړي. هغه وایي لدې مخ کې په نورو مرکزونو کې هم زده کړې کړي وي، خو له مشکلاتو سره مخ وو.
پاغي کې به الته مونږ ته د انټرنیټ سہولت نه وو، د پروجیکټر دی خودنې د استاد به چې مونږ ته په کمپیوټر درس په پروجیکټر خودلو هغه به نه و، اسانتیا به نه و. او بل دا چې هلته به کمپیوټر نه پیدا کېدل، او بل زیاته ستونزه به دي دولتي برک مشکل به وي. لکه وختي 8 بجې به چې مونږ کله داخله وکړله، په هغې ټایم کې به چې مونږ له خپلو نورو زده کړو نه لیو، هغه ټایم به د مونږ دپاره لیو نو، هغه ټایم کې به دولتي برک نه وو. نو دوی به د شمسي نه استفاده کړه، نو هغه برک به د مونږ دپاره داسې کفایت نه کولو په دغه هغې کورس کې. نو ډیر مشکلات سبا مونږ مخ وو. او بل دا چې د انګلیسي په برخه کې به کله چې مونږ آلته زده کړې کولې، نو آلته هغه کوم څه چې د کمپیوټر انګلیسي لپاره ضرورت وي، لکه فرض کا کمپیوټر سکرین شو چې په هغه باندې مونږ ته د کنورسیشن ویډیوز چې کوم دي هغه مونږ ته وښودل شي، همداشان د ساوند سیستم دی چې هغه په صحیح ډول صحیح معنی سره مونږ ته هغه ساوند چې کوم د اډیو برخه د مونږ توګه ډول شي.
په دغه مرکز کې یو بل زده کوونکی فرشته وای ل ډیر وخت راهیسې یو غختل چې د انګریزي او کمپیوټر زده کړی وکي.
زما تعلیم زه د پنتون نه فارغه یم بیولوژي برخه کې. زه خپله یو ښوونځي کې استاد یم شخصي لیسه کې. د ښوونیز مرکز څخه زه ډېره مخکې خبره وم معلوم کې زما پنتون هم وو او استادي مې هم وله، نو وخت مې نه شو پیدا کولی که ما ډېر خواهش درلوده چې زه لینکن ښوونیز مرکز ته لاړه شم. زما ډېر شاګردان هلته تللې، زما ډېر کوچنۍ فارغ شوي دي او ډېر په روانه ژبه انګلیسي زده کړې ده. نو زما هم ډېر زړه کې ده چې زه هلته لاړه شم. نو سږنی ژمي کې ما دا وخت پیدا کړی و چې زه لینکن ښوونیز مرکز ته لاړه شم، د خاطر چې ما پوهنتون مې خلاص شوی و، وظیفه مې یو شخصي لیسه کې زه استاد وم او فاست وخت ما وخت درلوده، نو د دې په خاطر زه لاړه.
د مشکلاتو او ضرورتیاتو ته په کتو سره د خوست د پوهنې ریاست مشر نصیر احمد روخان وای د لینکن ښوونیز مرکز خدمات د ستاینې وړ دي.
دا ډول فرصتونه د پوهنې ریاست تقدیري او موږ خودي باور یو چې د دا ډول حدونو تقویه کول، د هغوی سره یو ځای کار کول او هڅول شي، بالاخره زده کړو ته د ځوانانو په هڅونه او د دوی په تنظیم او انسجام کې ونډه اخلي، دا باید وسپیل شي. او اړتیا یې هم له دې هم محسوسېږي چې افغاني ټولنه بدبختانه چې تر ډېره جګړو ځپلې او ډېری اقتصادي سرچینې د جګړې قرباني شوي دي. په داسې یوه ټولنه کې بیا ځوانانو ته چې عصري ټکنالوژي د یو شتن قرن غوښتنه او تقاضا ده، د هغې زمینه مساعدول او هغوی ته د امکاناتو برابرول، دا د زده کوونکو په راتلونکي باندې مثبت تاثیرات لري، بالخصوص د هغو ځوانانو چې په کارموندنه کې عصري ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
نصیر احمد روخان زیاتوي په خوست ولایت کې په لکونو ځوانان د کمپیوټر او انګریزي ژبې زده کړو ته اړتیا لري او دا کار یوازې حکومت نشي ترسره کولی. هلته د دې مرکز زده کوونکي فرشته وای دلته د جینکو لپاره د پښتني روایتو سره سم ماحول برابر شوی.
زه هغه خویندې چې زما غاوري زه دې ته دغه پیغام لرم چې لینکن ښوونیز مرکز لکه څرنګه چې دی په کورونو کې خوندي ځان نه احساسوي، د څلور دیوالونو شاته د مور او پلار او ورونو په څنګ کې، نو دلته لینکن مرکز کې زموږ استاد محترم او د کورس ډایرکټر مشر چې کوم دی او نور کوم غړي چې دلته کار کوي، نو هغه زموږ داسې لکه د مور او پلار په شان دي، یو ماحول دی راته برابر کړی دی. هیڅ مسله نشته، خویندې په زدران ډول کولی شي چې دلته راشي خپلې زده کړې وکړي.
او په اخر کې د افغانستان خوست ښار د لینکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان دا پیغام لري.
هغه څوک چې زما غږ اوري زما پیغام دوی ته دغه ده چې لینکن مرکز خاص لینکن مرکز خوست هر وخت د افغانستان ټولو وګړو په خدمت کې دی. دوی کولای شي د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې، د نړیوالو ملي ورځو لمانځلو کې، د نورې نړۍ د سکالرشیپونو یا د بورسونو په اړه معلومات اخیستلو دپاره او د انګلیسي او د کمپیوټر د ژبې د زده کولو دپاره، د دې سره په سیمه کې د انټرنیټ د استفادې لپاره چې موږ وړیا انټرنیټ لرو، کتابخانې سهولت لایبرري هم لرو، دوی کولای شي هر وخت د ورځې په جریان کې رسمي وخت کې زموږ د امکاناتو څخه، زموږ د سهولتونو او سرویسونو څخه استفاده وکړي.
جاوید خان زیاتوي افغان ټولنه به هله پرمختګ کوي چې هلکان او جینکۍ اعلی زده کړې وکړي او د ملک او قام خدمت ته ملا وتړي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202211221. او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه
ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنجشمبا یا زیارت تمازی گھر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی